السلام علیکم د سهار و بچی دی په دې هله چې خورس مو پیل کړی وی زریزوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنی خبری مچلې اوریدو تر بولم. نن دو شنبه د 1469 لمریز کال د جوزا 15 مده چې د 2018 میلادي کال د جون میاشت ل 15 سره سمون لري. دا نیم ساعته خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. افغان چارواکي وایي طالبانو پلان درلود چې په ګڼ شمېر ځانوژونکو بریدونو او وسلوالو حملو سره د کابل د سه شنبې ورځې نړیواله غونډه ګډوډه کړي. مشرانو جرګه وایي امنیتي ادارې باید دا ادعا وڅېړي چې د چهارشنبې د ورځې په برید کې کارول شوی ټانکر ولې د ایران د سفارت مخ ته ولاړو. د دې موضوعاتو جزئیات وروسته اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. افغان حکومت وی وسلوالو طالبانو کابل ته وډله وسلوال کسان استولی او څو په کابل کې د سه شنبې ورځې نړیواله غونډه تخریب کړي. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې اداره لی سیمه ایزو چارواکو غواړي چې له داسې څرګندونو او ویناو ډډه وکړي چې خلک ویشي او کړکېچ پاروي. او د پاکستانی څېړونکو یوې کمیټې وویل چې د کفر ویلو په تور د خیبر پښتونخوا د مردان پوهنتون د ژورنالیزم پونځي د محصل مشال خان د وژلو پلان اصلا له مخکې جوړ شوی و. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي وسلوالو طالبانو کابل ته یو ډله وسلوال کسان استولي او څو په کابل کې د سه شنبې ورځې نړیواله غونډه تخریب کړي. له دې کسانو څخه یو چې ملي امنیت نیولی د چارواکو په وینا د کابل په وروستۍ مظاهره کې د مشرانو جرګې د مرستیال مشر د وشل شوي زوی د جنازې پر مراسمو انتحاري برید پلان درلود. دا ولسمشر مرسیال ویان نجیب دانش نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې تورن کس چې 12 نور ملګری هم نیول شوي د طالبان لخوا د کابل د پروسې پر نړیواله غونډه د حمله لپاره استول شوی و. افغان حکومت د کابل لاریون کوونکو تر اوسه له حکومت سره د سولې د خبرو لپاره خپل استازی نه دی معرفي کړی. د راپورونو له مخې د کابل د وزیر اکبر خان مینې په زمبخ څلور لاره کې د اعتراض کوونکو د تحسن کېږدۍ اوس هم ولاړ ده. او د ولسمشر مرستیال وین نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه لاریون کوونکو دوی ته کومې غوښتنې نه دي وړاندې کړي.
تر اوسه پورې لاریون کوونکي نه دي توانېدلي چې خپل رسمي استازي حکومت ته معرفي کړي او خپلې غوښتنې د کاغذ پر مخ د قانون په چوکاټ کې د افغانستان حکومت ته ورکړي.
د حکومت پر ضد اعتراضونه وروسته له هغې دوامدار شول چې د چهارشنبې ورځ د خونړۍ حملې په وړاندې په کابل کې مظاهرې په تشدد واوښتې. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې له سیمه ایزو چارواکو غوښتي چې له داسې څرګندونو او ویناو ډډه وکړي چې خلک ویشي او کړکېچ پاروي. د ادارې په یو بیان کې پرته له دې چې د کوم ځانګړي چارواکي نوم واخلي، له ټولو والیانو، د والیانو، له مرستیالانو، ښاروالانو، ولسوالانو، د ولایتي شورا له غړو او ویندویانو غوښتي چې د هیواد روانو حساسو شرایطو ته په پام سره له رسنیو سره په مرکو، خبري غونډو او د ټولنیزو شبکو له لارې په څرګندونو کې د خلکو ترمنځ د سولې او یووالي لپاره کار وکړي. او د افغانستان او وست انډیز د لوبډلو ترمنځ نن د کرکټ دریمه شل اوریزه لوبه نیمه شپه په پام کې ده. دا لوبه د کابل په وخت سبا د غبرګولي د شپاړسمې په سهار وختي په کوربه هیواد وست انډیز کې چې د کرکټ د نړیوالو شورا له دایمي غړو څخه ده ترسره کیږي. افغانستان د وست انډیز له ځواکمنې لوبډلې سره دوه مخکینې شل اوریزه لوبه بایللې دي. د پاکستان څېړونکو یوې کمیټې تحقیقات ښیي چې د کفر ویلو په تور د خیبر پښتونخوا د مردان پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د محصل مشال خان د وژلو پلان له مخکې جوړ شوی و. درویش کلن مشال خان د اپریل په 13 نیټه د یوې قهرجنې ډلې لخوا چې ویلې نوموړي پر ټولنیزو شبکو کفري لیکنې پوسټ کړي او مرتد شوی دی ووژل شو. د دې قتل په اړه د ګډ کمیټې په رپورټ کې چې پرون خپور شو راغلی چې د مشال خان وژل یو میاشت مخکې د همدې ډلې لخوا پلان شوی و. د کمیټې پور زیاتوي چې نوموړی د هغو محصلانو لخوا وژل شوی چې دی د خپل اتحادیې یا پی ایس ایف لپاره یو ګواښ ګڼه. پی ایس ایف یا د پښتنو محصلانو فیدریشن چې مشال خان یې همغړی دی د پاکستان د عوامي نیشنل پارټۍ د محصلانو څانګه ده. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د متحده ایالاتو پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې کبله سخت انتقاد وکړ چې د ایران پر ضد یې له سعودي عربستان سره لاس یو کړی دی. ټرمپ په مې میاشت کې زیات ریاست د سفر په ترڅ کې پر ایران تور ولګو چې په منځني ختیځ کې د فرقي تشدد اور ته لمن وهي. خامنئي بیا په یو بیان کې پرون چې د دې هیواد دولتي ټلویزیون خپور کړ ویلي دي چې د امریکا ولسمشر د قبیلوي او ارتجایي سیستم له مشرانو سره په څنګ کې ودرید او له تورو سره نسا وکړه، خو پر هغه ایران یې انتقاد وکړ چې 30 میلیونه وګړي په انتخاباتو کې رای ورکړي. او د داعش ډلې د لندن د وروستي برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. د برتانیې پولیسو په لندن کې له تروسي حملې وروسته چې په نتیجه کې 1 کسان مړه او 10 نور ټپیان شول، 12 کسان نیولي دي. دا مشکوک کسان د لندن ښار په ختیځه برخه کې له 3 برید کوونکو څخه د یو پر اپارتمان د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. د شنبه په ورځ یو مینی بس موټر د لندن برج په مشهوره سیمه کې د خلکو په ګڼه ګوڼه ننوت او وروسته 3 کسان ورڅخه راکښته شول او بورو بازار ته نږدې پر خلکو یې چړو گزارونه وکړل. درې وړه کسان وروسته بیا د پولیسو په ډزو کې وشل شول. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان جمهوری ریاست وی طالبانو د انتحاری او وسلوالو بریدونو له لارې پلان جوړ کړو چې د کابل د سه شنبې ورځې نړیواله غونډه ګډه وډه کړي.
نفر د کوشش راغلی وو د طالبانو د ګروپ او د کابل پروسه یې غوښتله چې له منځه یو سي ای یو ډول ستونزې پیدا کړي، ځکه نړیوال همدلته ګډون کوي په دې ناسته کې.
په روانه خبری مجله کې دا هم وری چې د مشرانو جرګې رئیس وی د هغو ادعاو پړه چې ګواکې د ایران سفارت زنبق سلولار ته څیرمه موټر بم حمله پلان کړی ده باید څیړنه وشي. دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم وری چې پاکستانی څیړونکي وایي د کفر ویلو په تور د خیبر پښتونخوا د پوهنتون د محصل مشال خان د وژلو پلان اصلا لمخ کې جوړ شوی و. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. افغان حکومت وی وسلوالو طالبانو کابل ته یوه ډله وسلوال کسان استولي او څو په کابل کې د سه شنبې ورځې نړیواله غونډه تخریب کړي. له دې کسانو څخه یو چې ملي امنیت نیولی د چارواکو په وینا د کابل په وروستۍ مظاهره کې د مشرانو جرګې د مرسیال مشر د وشل شوي زوی د جنازې پر مراسمو د انتحاري برید پلان درلود. د ولسمشر مرسیال ویان همداراز وی د کابل له خونړي برید وروسته د حکومت ضد اعتراض کوونکو تر اوسه خپل استازي د خبرو لپاره حکومت ته نه دي معرفي کړي. احمد تکل او د موضوع جزئیات.
افغان حکومت وایي هغه مشکوک تروریست چې د چارواکو په وینا د مشرانو جرګې د مرستیال مشر د زوی د جنازې په مراسمو کې د ناکامې انتحاري حملې د ترسره کولو په تور نیول شوی، په کابل کې پر را روانې نړیوالې غونډې د حملې لپاره له کوټې څخه استول شوی و. د ملي امنیت عمومي ریاست د سالم عزدیار د جنازې پر مهال له 14 وروسته پرون د یو انتحاري برید کوونکي د نیولو خبر ورکړ او ویل له دې تروریست څخه له تحقیقاتو وروسته نور مشکوک کسان هم نیولی دي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادۍ راډیو ته وویل نیول شوی کس چې اوس یې 12 نور ملګري هم نیول شوي د طالبانو لخوا په کابل کې د سه شنبې ورځې د نړیوالې غونډې د تخریب لپاره استول شوی و.
لومړنی معلومات دا ښیي چې دا نفر د کوټه راغلی و د طالبانو د ګروپ او د کابل پروسه یې غوښتله چې له منځه یو سي ای یو ډول ستونزې پیدا کړي، ځکه نړیوال همدلته ګډون کوي په دې ناسته کې. په کابل کې باید بېلابېلې چاودنې کړې وای چې ممکن نورې چاودنې هم پر لار وي او د دغه تحقیقات څخه دا معلومه شي. دا لومړنی معلومات دي، اما تحقیقات اوس هم جریان لري.
چارواکي وایي چې د سالم عزدیار د جنازې په مراسمو کې 14 اوه کسان ووژل او له نوي زیاتې ټپیان کړل. د مشرانو جرګې د مرستیال مشر زوی د جمعې په ورځ په کابل کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال په اخوډاب کې ووژل شو. اعتراض کوونکو د ولسمشر او اجرایه رئیس د استعفا او د امنیتي ادارو د مسؤلو مشرانو د لرې کېدو غوښتنه کوله. د دې اعتراض کوونکو د تحسن کېږدۍ له هم ولاړه ده، خو د ولسمشر مرستیال ویان ښاغلی آزاد وایي چې اعتراض کوونکي تر اوسه نه دي توانېدلي له حکومت سره د خبرو لپاره خپل استازي غوره کړي.
تروسه پورې لاګین کوونکي نه توانېدلي چې خپل رسمي استازي حکومت ته معرفي کړي او خپلې غوښتنې د کاغذ پر مخ د قانون په چوکاټ کې د افغانستان حکومت ته ورکړي، تر څو دواړو لورو استازي پرې غونډه بحث وکړي او هغه څه چې د قانون په چوکاټ کې عملي جنبه لري پرې غونډه یو ګډې پریکړې یا تصمیم ته ورسیږي.
په کابل کې د حکومت پر ضد اعتراضونه په داسې حال کې روان دي چې ټاکل شوی افغان حکومت سبا د کابل د پروسې په نوم د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. چارواکي دا غونډه چې په ډیرو حساسو شرایطو کې جوړیږي مهمه ګڼي. د ارګ رسمي ویبپاڼې پرون په یو بیان کې وویل چې د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د ملي امنیت د شورا په غونډه کې د کابل د پروسې د امنیتي تدابیرو په اړه بحث وشو.
وامن دل چې افغان حکومت وایي طالبانو د کابل د سې شنبې ورځې نړیوالې غونډې د تخریب لپاره د ښار ته وسلوال لیږلي وو. له تېرې چهارشنبې راهیسې چې په کابل کې خونړۍ چاودنه وشوه نورې حملې او مظاهرې هم وشوې. افغان حکومت وایي د مظاهرو تنظیمونکو لا هم خپلې غوښتنې مستقیما له حکومت سره نه دي مطرح کړي. دغه اعتراضونه پرون هم روان وو. سالم احمد صالح په هالند کې میشت د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر حبیب منګل د مرکې په پیل کې پوښتلی آیا د مظاهرې تنظیمونکو خپل اصلي هدف تر لاسه کړ؟
مظاهره په شروع کې چهارشنبه د ورځې د تروریستي حمله او پاره کې د ارتداد وطنوالو زخمی کېدل او شهادت په ارتباط د دې عنوان لاندې شوې وه. خو له بده مرغه په دې مظاهره کې داسې خواته لاړه چې استحقاق راغی او ډزې پکې وشوې، هم د دواړو طرفو نه پولیسو هم په دې کې د وظیفې د سم نه اجرا کولو لاره نه، او همدا ډول شاید محرکین او داسې خلک هم په دې مظاهره کې اشتراک درلوده چې کوله د دې حادثې او پیښې یا د چهارشنبې د ورځې د پیښې نه د سیاسي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هڅې وکړي او نتیجه یې هم منفی راووته.
د دغه سیاسي حرکت رهبرانو له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې حکومتي مشران دي استعفا وکړي، خو افغان حکومت نن ویل چې لا هم د دې سیاسي حرکت رهبرانو خپل غوښتنې مستقیما له افغان حکومت سره نه دي مطرح کړي. څه پیشنهاد کوي چې څه باید وسی د دغه اوسنی جنجال د حل لپاره؟
له بده مرغه په دې حرکت کې د مظاهرې چې ناخواله رامنځته کړي او یا منفي خواته لاړه، یو څه ځات کړی دي چې ټول تاریخ یې په افغانستان کې متاسفانه او شورش او بغاوت او نه جوړولو کې تیر شوی دی. زه مشخص کوم خو شاید په دې باندې اعتراض وشي چې تنظیمي کړی په دغه تقریبا څلوېښتو کالو کې دوی د جوړولو په قسمت کې نه وو او د خرابولو په استقامت کې ډیر کار کړی. افغانستان اوس په داسې موقعیت کې نه دی چې موږ داسې حرکتونه لار نه چې یو ډول شورش ګونه بغاوت ګونه حرکتونه وي د سالمو اهداف لپاره استفاده تر وکړو. هغه څوک چې دلته د جوړونې سیاست کوي هغه مدبرانه سیاست، عقلانه سیاست او د جوړونې سیاست په دې کې دی چې مشخصه طرحې ولري او د دې لپاره ډیر فرصتونه شته یا په بل عبارت چانسونه شته کېدای شي خپل طرحې د حکومت سره د قانون په چوکاټ کې د ملي شورا لارنه او د نورو لارنه مطرح نه د بې ثباتۍ په جهت کې. بې ثباتۍ په افغانستان کې مخصوصا په دې پیښو کې ډیره دردناکه خبره دا وه چې دغه پیښو قومي شکل غوره کړی دی. ملي نفاق ملتونه له منځه وړي او ملتونه له منځه تک دولتونو کې بحران راوړي او بالاخره په فاجعه بدلیږي. مدبرانه سیاست دا دی چې موږ ټول حق لري اپوزیسیون واوسیږي، ټول حق لري طرحه ولري، یو دیموکراتیک نظام کې موږ ژوند کوو، مگر دا خپله قاعده بازی لري او دا چې باید د حکومت سره د رهبرۍ سره لکه دوی چې ویلي چې موږ سره مطرح کړي نه دي، دا مطرح شي موږ پارلمان لرو، ملي شورا لرو، د ټولو نواقص سره حکومت لرو، د یوه افغاني اجماع لاره نه چې حکومت هم دا مطرح کړی ده کېدای شي موږ د دغه امنیتي ستونزو، د مشروعیت ستونزو او همدا ډول د قدرت او نورو برخو کې تفاهم ته ورسو.
د چهارشنبې د ورځې په حمله کې د افغانستان استخباراتو تور لګولی چې د پاکستان استخباراتو او حقانی شبکې لاس پکې درلود، خو په مظاهره کې شعارونه د افغان حکومت پر ضد ورکول کېدل. ولې د مظاهرې هغه اصلي لوري بل خواته واړول سو؟
زه د فکر کوم چې د دې تر شا مخصوصا خارجي او ډیر جدي داخلي کړې موجود دي چې حوادث باید خلقي او دغه نه د سیاسي اهداف لپاره استفاده وکړي.
نو دا حوادث د دوی په ګټه تمامي ژي فکر کوي؟
دغه حوادثونه خاص کړې په سیمه کې مخصوصا خارجي کړې د بې ثباتۍ لپاره د افغانستان استفاده شاید وکړي او کوي ترڅو چې په هغه کې خپل اهداف ته په دې کې شک نشته چې داخلي مشکلات به وي. خو دلته اصلي فاکتور د پاکستان او یا خارجي دخالت او مداخله ده. دغه مظاهره باید د سم تتللې وای.
د کابل د مظاهره او اعاده چې مظاهره چانو خپل هدف تر لاسه کړ په دې اړه مو په هالند کې میشت سیاسي چارو د کارپو ډاکټر حبیب منګل څرګندونه واوریده. ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. لسه فیولا سانیزی څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر حالاتو څخه خبره کړې دي.
په افغانستان کې ورستۍ خونړۍ حمله او دغه هیواد ته د نورو امریکایي سرتیرو په ورلېګلو غربي مطبوعاتو زیات تمرکز کړی دی. باستن ګلوب رسپانې په خپل ورستۍ کڼه کې لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ افغانستان ته د زرګونو نورو اضافي سرتیرو د لیږلو په فکر کې ګیر پاتې دی. د ورسپانې په باور د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جنرال مکماستر او د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس په افغانستان کې د جګړې د ګټلو لپاره د سرتیرو په اضافه کولو ټینګار کوي، خو د ولسمشر سلاکاران له هغې ډلې سټیفن بانن د دې پریکړې مخالف دي. باستن ګلوب وای ولسمشر ټرمپ په داسې حال کې د خپلې ولسمشرۍ د تر ټولو لوی پریکړې د نیولو په درشل کې دی چې په افغانستان کې وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. د ورځپاڼې په باور په دې وروستیو څو ورځو کې په کابل کې د ټانکر بم چاودنه، د دولت ضد مظاهره او پکې د خلکو وژل کېدل او د جنازې په مراسمو کې دریو بمي او انتحاري حملو کې د سلګونه کسانو مرګ ژوبله دا په ډاګه کوي چې د دغه هیواد جګړه نه ختمیدونکې ده. افغان امنیتي چارواکو د ټانکر بم چاودنې پړه د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI اچولې او ویلی دی چې ISI د حقانی شبکې په واسطه د حمله کړې ده. پایلټ آنلاین خبرونه هم د یو څیړونکو په حواله په افغانستان کې د عسکرو زیاتېدل اړین ګڼلې دي. د خبرونه د جنوبي کنیکټیکټ پوهنتون د سیاسي علومو استاد کال بیرای په حواله ویلی په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو زیاتول به له افغان حکومت سره مرسته وکړي چې له طالبانو او نورو تروریستي ګروپونو سره جګړه په سمه توګه مخته یوسي. کال بیرای که څه هم په افغانستان کې د امریکا د شوي خدماتو په وړاندې د ده په خبره خلک ناخوښ بللي، خو ویلی دی چې امریکا افغانستان داسې هم نشي پریښودلی لکه څنګه چې ویتنام پریښودل شو. پایلټ آنلاین ویلی پاکستان چې ظاهرا د امریکا ملاتړی دی تر ډیره د تروریستانو تر څنګ ولاړ وي. دې خبرونې دا هم لیکلي چې د پاکستان استخباراتي اداره چې تر ملکي حکومت زیات واک لري په افغانستان کې د هند د نفوذ د مخنیوي په هدف له تروریستانو ملاتړ کوي او که له افغانستانه امریکایي سرتیري ژر وایستل شي طالبان به واک ته ورسیږي او امریکا به وګواښوي. اوس وخت په افغانستان کې امریکا 1400 سرتیري لري چې د نورو بهرنیو ځواکونو ترڅنګ د دغو ځواکونو شمیر 1300 ته رسیږي. که چیرته د پوځي چارواکو په غوښتنه ولسمشر ټرمپ د سلګونه خاصو ځواکونو په شمول 3-5000 نور امریکایي سرتیري افغانستان ته ولیږي، امریکایي سلاکاران به زیات واک ترلاسه کړي چې افغان پوځیان وروزي او په جګړه کې به پوځیان مستقیمه توګه برخه واخلي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر او وروستیو خونړیو حملو په اړه د تبصرو او لیکنو ترڅنګ د افغانستان او وست انډیز د کرکټ ملي ټیمونو لوبو هم توجه جلب کړې ده. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي چې وست د سره باران یا رانه وکړه او د درېش لاوري زلوبو سریز وګاټه. ډیلی میل ویلی د اکشن به پر زلوبو 1500 اورونو تکام شو او وست انډیز په اسانۍ د افغان ټیم لوبغاړي د هدف ته رسیدو کې پاتې کړل. افغان ټیم په داسې حال کې په وست انډیز دوه لوبي ویللی چې دغه ټیم بریدکونکي لوبغاړي محمد شهزاد محمدي د کرکټ د نړیوال شورا لخوا له لوبه منع شوی او نور لوبغاړي هم په خپل وار تر ډیره په بیټینګ کې کمزوري عمل کوي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د مشرانو جرګې رئیس وی د هغه اداو پړه چې ګواکې د ایران سفارت زنبق سلولارې ته څیرمه موټر بم حمله پلان کړي باید څېړنه وشي. فدهادی مسلم یار د مشرانو جرګې د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د کابل پروسې حمله کې د ایران د لاس لرلو په تړاو د سناتورانو تر څرګندونو وروسته ټینګار وکړ چې په دې اړه باید جدي تحقیقات وشي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د کابل د روسي خونړۍ حملې په تړاو څېړنې روانې دي. په دې اړه به د ناجیه صاحب رپورټ له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان مشرانو جرګې غړي د کابل خار د زنبق سلور لارې ته سیرمه موټر بم حمله یو پیچلې مسأله یادوي او ټینګار کوي چې په دې تړاو باید هر اړخیزې څېړنې وشي. سناتور عبدالله قرلق د مشرانو جرګې د یک شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل داسې اسناد په لاس لري چې دغه موټر بم حمله په کابل کې د ایران د سفارت له لورې پلان شوې وه.
دا ډیر خور وړ مسله ده. کوم معلومات چې موږ لرو دا حمله د پاکستان د استخباراتو لخوا طرحه شوې د حقانی شبکې او ایران سفارت په مرسته ترسره شوې ده او باید په دې تړاو هر اړخیزې څېړنې وشي.
د چهارشنبې په ورځ د کابل ښار په زنبق څلور لارې کې موټر بم برید وشو چې د مسؤلینو په خبره شاوخوا نوي کسان پکې ووژل شول او څلور سوه ټپیان. پاکستان په کراتو د افغانستان لخوا د تروریستانو په ملاتړ تورن شوی او دا مهال د نړۍ یو شمیر چارواکي په ځانګړي ډول امریکایي چارواکو هم ویلي چې تروریستان په دغه هیواد کې خوندي پټ ځایونه لري. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د مشرانو جرګې لخوا ایران د کابل په خونړۍ حمله کې تورن شوی دی. یو شمیر سناتوران وایي ایران تر دې وړاندې هم د افغانستان په نامنیو په ځانګړي ډول وسلوالو طالبانو ته د وسلو ورکولو او سوریې ته د افغانانو په لیږلو کې ښکیل و. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د مشرانو جرګې د یک شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل پاکستان او ایران په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې د قومونو ترمنځ نفاق رامنځته کړي او حکومت ته پکار ده چې د یادې پیښې عاملین معلوم کړي. د وویل د کابل ښار د چهارشنبې د ورځې موټر بم چاودنه یو نه هېرېدونکې پېښه ده.
بدون شک د چهارشنبې د ورځې پېښه ډېره خطرناکه او بده پېښه د تحقیق او پلټنې غوښتنه یې کوو ولو که سل حادثې نورې بس تکرار شي او نظر د هغه معلوماتو له مخې نه لکه څنګه چې قرلک صاحب وویلي هغه ځای کې چې پولیسو برادر خلک وو چې یو د سفارتونو د کار او د هغوی د ټاکنې استفاده شوې ده نو قرلک صاحب ایران نوم واخیست. دا باید واضح او معلومه شي حکومت که شل هم داسې حادثې نورې تکرار شي موږ باید خپل مسؤلیت ادا کړو امنیتي مسؤلین به وغواړو کشفي مسؤلیت او د چهارشنبې
خو یو شمیر نور سناتوران بیا پر کشفي او استخباراتي ادارو انتقادونه کوي چې د تروریستانو په پیژندګلوۍ کې پاتې راغلي دي. د مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې د چهارشنبې په ورځ به امنیتي او استخباراتي چارواکي د کابل د وروستۍ حملې په تړاو خپلې غونډې ته راوبولي. دا چې د کابل ښار د وروستۍ خونړۍ حملې څېړنې تر کومه رسېدلې او په دې پېښه کې کوم هیواد لاس لري د جمهوري ریاست مرستیال ویاند نجیب آزاد یې په اړه وایي.
ایران د سفارت یادونه وکړه په دې اړه باندې هېڅ نه دي ویل شوي اما څېړنې روانې دي او ډېر ژر به دا تحقیقات بشپړ شي هغه چې په دې مسایلو کې ښکېل دي غسل به قانون شي.
په همدې حال کې د افغانستان ولسی جرګې هم د چهارشنبې د ورځې د حملې په تړاو دوه فوقالعاده غونډې ترسره کړې دي. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی وویل د دغې جرګې غړو هم په دې بحث وکړ چې هغه کسان باید محاکمه شي چې د کابل په وروستۍ خونړۍ حمله کې غفلت کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه په کابل کې د ایران سفارت د افغان سناتورانو د وروستیو تورونو په اړه څه نه دي ویلي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ. اوس هم د سیمه د حالاتو رپورټ را اخلو. د پاکستان څېړونکو د یوې کمیټې تحقیقات ښیي چې د کفر ویلو په تور د خیبر پښتونخوا د پوهنتون د محصل مشال خان د وژلو پلان له مخکې جوړ شوی و. مشال خان د روان کال په اپریل میاشت کې په مردان ښار کې د یوې ډلې کسانو لخوا ارتداد په تور ووژل شو. نوموړی پر ټولنیزو رسنیو د کفري پوسټونو په خپرولو هم تورن شوی و. د پاکستان پولیسو په دې قتل کې د لاس لرلو په تور څه باندې 50 کسان نیولې دي. احمد تکل پی رپورټ لري.
پاکستانی څېړونکي وایي هغې ډلې چې مشال خان یې د روان کال په اپریل میاشت کې وواژه د نوموړي د قتل پلان مخکې له مخکې جوړ کړی و. 23 کلن مشال خان چې د مردان پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصل و د اپریل په 23 نیټه د یوې قهرجنې ډلې لخوا چې ویل یې نوموړی مرتد دی وژل شو. دې ډلې پر مشال خان تور لګاوه چې پر ټولنیزو شبکو یې کفري لیکنې پوست کړي دي. په هغه راپور کې چې پرون د دې قتل په اړه د څېړنې د ګډې کمیټې لخوا خپور شو ویل شوي چې د مشال خان وژل یوه میاشت مخکې د همدې ډلې لخوا پلان شوی و. د کمیټې راپور زیاتوي چې مشال خان د هغو محصلینو لخوا وژل شوی چې دای د پی اس اف په نوم د خپلې اتحادیې لپاره یو ګواښ ګاڼه. پی اس اف یا د پښتنو محصلینو فدریشن چې مشال خان یې هم غړی و د پاکستان د عوامي نېشنل پارټۍ د محصلینو څانګه ده. راپور زیاتوي چې د پوهنتون یو شمیر کارکوونکو پر نورو محصلینو فشار راوړی و چې د مردان پر پوهنتون د پخوانیو انتقادونو له کبله پر مشال خان د ارتداد له تورونو څخه ملاتړ وکړي. د پاکستان پولیسو د مشال خان د قتل په قضیه کې له 500 زیات کسان نیولي او وایي پر نوموړي د ارتداد لګول شوي تورونه بې بنسټه دي. په پاکستان کې د ارتداد سزا اعدام دی او حتی ارتداد یا اسلام ته هر ډول سپکاوی د دې باعث کېدای شي چې خلک په ډله ییزه بڼه تورنو ته مرګونې سزاوې ورکړي. تمه ده چې د مشال خان د قتل قضیه د راتلونکې اونۍ په وروستیو کې محکمې ته واستول شي.
د حمد دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان حکومت وی وسلوالو طالبانو کابل ته ور ډله وسلوال کسان استولې او څو په کابل کې د سې شنبه ورځې نړیواله غونډه تخریب کړي. افغان حکومت وی د کابل لاریون کوونکو تر اوسه له حکومت سره د خبرو لپاره خپل استازي نه دي معرفي کړي. د راپورونو مخې د وزیر اکبر خان مینه په زنبق سلولار کې د اعتراض کوونکو تحسن دوام لري. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې له سیمه ایزو چارواکو غوښتي چې له داسې څرګندونو او ویناو ډډه وکړي چې خلک ویشي او کړکۍ چپاروي. د افغانستان او ویسټ انډیز د لوبډلو ترمنځ د کرکټ دریمه شل اوریزو لوبه نن نیمه شپه په پام کې ده. د پاکستانی څېړونکو د کمیټې تحقیقات ښیي چې د کفر ویلو په تور د خیبر پښتونخوا د مردان پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د محصل مشال خان د وژلو پلان له مخکې جوړ شوی و. او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د متحده ایالاتو پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې کبله انتقاد وکړ چې د ایران پر ضد یې له سعودي عربستان سره لاس یو کړی دی. او اوس هم د ژوند رنګونه
نوم مې محب الله امیری دی د وردګو اوسیدونکی یم.
امیری صاحب روزہ بھائی نو زکه روزہ دا
او بالکل روزہ خو
دا پروژه کې وایي ځوانان ډیر غوسه کوي جنگ کوي.
ښا ځوانان د دې په ځای چې غوسه باید ونه کړی دی غوسه کړی برعکس زکه چې روزہ د حوصله میاشته او خلک باید حوصله پکې زیاته شي خلکو او دوی باید یعنی یو د بل څخه خبر خور ودی زکه چې هم روزہ دا او الله پاکم موږ ته په 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 خو کړنو او په خو یو د بل سره رابطه تاکید کوي چې باید تاسو یو د بل سره رابطه ولرئ. او دلته برعکس ځوانان خو تر ډیره خو ځوانان یو څه خدي خو موږ سپینګیری زیاتره یو د بل سره خبر خود نه لري یعنی لانجه کوي یو د بل سره ډیره ښه رابطه نه لري.
او د دغه لانجو د حل لپاره څه کار دی چې لانجی و نشي ځکه معمولا خلک روژه ملامت کوي روژه د روژه سر ته ختلی او څنګه 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 څه باید وشي چې دا ستونزې کمې شي.
ښه د دوه ستونزو د منځ وړل په امامان د جمعتو کولای شي ځکه چې دوی ته هغه اسلامي فقهي هغه معلوم دي چې دوی باید هغه ته هغه ورکاو چې په اسلام کې ریدا نشته. په اسلام کې د روژې نیول د دوی لپاره د شیدو حوصله زیاته شي دوی یو د بل خبر خور دی لري یعنی بلا امامان او د نور رسنۍ نام کېدای شي چې خلکو ته دا پیغام ورکړي شي چې دوی باید یو د بس لونجا ونه کوي خبر خور دی لري.
پرې ورسیو کې ځینې خبرونه خبر شو چې مثلا یخ باندې سره کسان وژل شول پروژه کې جنگونه سره وشو داسې پیښې دي لیدلې چې په روژه کې سره جنجال کړو دا پیښه لوي شي.
ښه داسې ژوندی اوس خو نه ده خو مخکې مې یوه پیښه خپل کلی کېدلې وه چې سپینګیري دوه سپینګیري په جومات کې ولټېدل یو د بل سره لانجه وکړ یعنې جنګ یې وکړو ښه صحیح بیا خلک پسره خلاص کړل.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. توفیق افغان په خپل اس ام اس کې ازادي راډیو ته وایي چې لکه نه چې طالبانو سره د روسانو د مرستې او همکاري موضوع افشا شوې ده له طالبانو د ده په خبره د ولس کرکه زیاته شوې ده. دغه راز یو بل اوریدونکي مو چې باوري دی لشکین څخه لیکي چې طالبان نشي کولای دومره لوی حمله پرته د نورو له اکمالاتو او مرستو ترسره کړي. محمد قاسم زواک ازادي راډیو ته په خپل اس ایم ایس کې وایي چې د کابل موټر بم اصلا په کابل کې د ایران د سفارت لخوا تنظیم شوی او اوس ایران، روسیه او پاکستان درې وړه په افغانستان کې چاودنې ترسره کوي. بصیر هیلمن بیا له کابل څخه په خپل اس ایم ایس کې وایي مظاهره چان باید له احساساتو کار وانخلي، ځکه چې دا وضعیت بیا دښمن ته د فعالیت زمینه برابروي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو .com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ.